مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجا ده د دې غړې په خبرونه کې ز بنور شاسته سو قربایم نه کې پیرځونه او سلامونه می قبول کړي د غړې کې شمالي وزیرستان کې ډرون برید د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې په اړه د پاکستان د پوز د مشر سرګندونه د پولیو د مهم او یو شمیر نور موضوعات باندې رپورټونه اوري د دویمې نیمایي په اخیری برخه کې درته د باختر ستوري خبرونه هم وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د اسرار العالم مومن نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
دومره د مهم په بونو لنډیز د شمالي وزیرستان د تحصیل د تخیل په خړتنګ سیمه کې ډرون بیت شوی دی چې په کې د چارواکو په خبره د القاعده د یو غړي په ګډون څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان په وز ویل دی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپس لپاره د تیاری پیل کړل شي او په فلپاین کې توپان او جاکر لوجې سباندې ولکه خلکو کړي کړي. تازه خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان د تحصیل د تخیل په خړتنګ سیمه کې ډرون برید شوی دی چې په کې د چارواکو په خبره د القاعده د یو غړي په ګډون څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دی. ځایي استخباراتي چارواکو له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې نن غرمه یوې بې پیلټ امریکایي الوتکې د وسلوالو په یو مرکز دوه مزایلې وداغلي. یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشالو ته دا هم ویلي چې په وژل شو کې د القاعده یو مشر شامل دی خو آزاد سرچینو یې الله هم پخلند کړي. یاد وی چې دا پروان کال کې اتلسم او د میش کې ډومبه ډرون برید دی. د پاکستان پوز ویل دی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپس لپاره د تیاری پیل کړل شي. لدی ورستو د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت او وزارت غوښته چې د ستنېدو ورستو به پر دوی څه ځموري راځي. د پوز د مطبوعاتي څانګې لخوا پرون په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې پوزي سرلخکر راحیل شریف ویل دی چې دوی لومړی کار د بې کور کړل شوو خلکو واپسې ده. بلخ د شمالي وزیرستان مشرانو پرون په بنو کې د یوې غونډې پترس کې ویل دی چې حکومت دوی ته ویل دی چې د ستنېدو په صورت کې با پر دوی ځنې ځموري چول کیږي. د غونډې یو ګډونوال او قبایلي مشر پیر خپل شاه پر دې اړه مشالې دوی ویل
نظم واری داس میج وخسته شي لکه د سرنګ چې دی وی نه داس میج درمی وطن ته د امن خو دی یو ګوره د ریاست دی وا حکومت دې زمواري دو داوام زمواري خونه دو په دانیره پاکستان شه زده حکومت نه دا پښتنه کده چې د پچا زمواري وراړولې دو
که څه هم د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي چې حکومت دوی ته ویلي دی چې د واپسې وروستو به په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو ذمهواري د دوی وي خو حکومت پر دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د خبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې په ټول پېښور کې به نن څه باندې اونیم لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د پېښور د انتظامي ویاندو فیروز شاه پرون مشال دوی ته ویل چې 4200 د پولیو ټیمونه به په شاوخوا 5000 امنیتي سرتیرو په نگرانۍ کې دغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. بلخوا خبري اجانس اسوسییټډ پریس پرون خبر ورکړی و چې په پاکستان کې شپږ نور د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خبري اجانس په پاکستان کې د سیاحت یو چارواکي له خولې ویلي و چې له دې سره په دې هیواد کې یوازې سږ کال د پولیو یا ګزړن وهلو ماشومانو شمیره 206 ته رسیدلې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د تختونې او وجنې لړۍ د بلوچستان وروسته اوس تر خیبر پښتونخوا او سیند صوبو غځېدلې ده. د یاد کمیشن یو مشر چارواکي آی اے رحمان له مشال دوسره په خپلو خبرو کې ویل
نن سبا د ترتم شوو وګړو زیاتره کیسونه د خیبر پښتونخوا او سند صوبو ناراضي په سند کې په دې وروستیو 4-5 ورځو کې شپږ مړي وموندل شو.
رحمان زیاده کړی چې دوی په دې اړه حکومت ته لیکه مستولې چې کچېرې د تختول شوو کسانو څخه قصور وي نو باید چې دوی پر ضد مقدمې وچلول شي. د ده په خبره د کسانو تختول او بیا یې مړی غورځول د مسلې حل نه دی. پاکستان په هیواد دننه خبریالانو ادیبانو او پوهانو باندې غږ کړی چې د ترهګرۍ خلاف د نظریاتي مبارزې لپاره یو موټی شي. پرون مازدیګر په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د اطلاعاتو او وفاقي وزیر پرویز رشید وویل باید چې حکومت، عدلیه، وکیلان، خبریالان او مدني ټولنې د ترهګرۍ پر ستونزه سمجوته ونه کړي. د افغانستان ملي اردو د غزنی ولایت په مربوطاتو کې د یولس وسلوالو د وجلو ادا کوي. په پکتیا کې د ملي اردو د مطبوعاتي دفتر څخه نن مشالیدو ته په استول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د اندړ ولسوالۍ په عملیاتو کې اته وسلوال وجل شوي او درې نور وسلوال د مقر ولسوالۍ د خواجه خیل او محمد عمر په کلي کې وجل شوي دي. په فلپاین کې د توپان او جاکړ له وجې څه باندې اووه لکه خلکو کړي کړي دي. د چارواکو له مخې دغه توپان چې پرون ماښام د هیواد مرکزی او مشرقي برخو ته داخل شو ودانیو ته یې لوی زیان رسولی او دارنګ خلک په دې لټه کې دي چې په سکولونو چرچونو او ځینو نورو حکومتي ودانیو کې پناه واخلي. که څه هم تر دې دمه د مرګ جوبلې کوم خبر نشته خو په ځینو ځپل شوو سیمو کې د مواصلاتو او رابطې نظام قطع شوی. یاد وي چې تیر کال هم په مرکزي فلپاین کې زورور توپان څه باندې اووه زره کسان وژلي وو. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د یو ناڅاپي سفر په ترڅ کې ماسکو ته تللی او هلته یې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی دي. تر اوسه پورې د یادو دواړو ولسمشرانو د خبرو اترو جزئیات نه دي څرګند خو د فرانس ولسمشر د ماسکو په هوایي ډګر کې له پوتین سره د لیدو پر مهال ویل چې باید د یوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. نوموړی وایي ښاغلیه ولسمشره زه غواړم چې یوه شیبه دلته له تاسو سره د یوکراین پر کړکیچ خبرې وکړم. د یوکراین د خلکو لپاره د اروپا لپاره او د روس لپاره زه پوهیږم چې د روس او فرانس ترمنځ د یو هواري د موندلو نیت شته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هم خبریالانو ته ویل چې هیواد یې د یوکراین ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام لري. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته اسرار عالم مومند د دې غړی تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې بعد د ریپورتونو واوري. په شمالي وزیرستان کې ډرون برید مشکوک وسلوالو ته مرګ جوړ لاړولې. د پاکستان د پوځ مشر متعلقه ادارو ته هدایت ورکړي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لپاره د انتظامات وکړي. هلته پرون په بنو کې د شمالي وزیرستان مشرانو یو لویه جرګه کړې. دوی په دې حق لسوایي
لاسره کې خل دی لای ډی پی سوي دی تقریبا دمر خلک میش نار چ پوتې دي میش ته دا ټیم رکوي چې میځاوي خلک سره غوږیږي چې دازي مواري میش قبل وای شي غني شي غوسای.
نن په پیښور کې د سختو حفاظتي ګامونو لاندې د پولیو یا ګوزن خلاف یو ورځنی مهم روان دی. بلخوا د ګوزن لوجه شل شوی یو ځوان هغه مور پلار ته ورځي چې خپل بچو ته خامخه د پولیو ساسکي ورکړي. دی وای
لکه ته منګ ته وګوره او ته ځان ته وګوره ته څنګه او منګ څنګه یو دغه شان به سبا ستا بچی دی هم د دې پولیو نه افیکټیو شي بیا به جګم دی نو جاړي او افسوس به کې خو بیا به یې سم نه کیږي.
دا او نور رپورټونه به هم واوري او د دې غړې په دویمه نیمایي کې به کلتوري خبرونه د باختر ستوري کې واوري چې په ټولنه کې د امن راوستلو لپاره جلال آباد کې ادبي او فرهنګي ملګري سګابونه پورته کوي.
کو غوړو چې موږ په خپل هیواد کې سول او امن قائم کو او دلته د وروړي فضا رامنځته کو هر ډول تعصبات لمنځه تللی وي نو تر هر څه وړاندې اعتماد سازي لپاره کار ډېر ضرور دی.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه د ماښام 6 بجو پورې د ریډیو تر څنګه د انټرنیټ دلارې په mashalradio.com اوریدلې او لوستلې شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د شمالي وزیرستان په دته خېلو کې نن سهار د ډرون برید سلور مشکوک وسلوال وجلی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د استخباراتي چارواکو په حواله وايي نن سهار د دته خېلو کې د وسلوالو یو پټنځای د ډرون کې پنهخه شوې ده. تفصيل د عمر دراز وزیر په دې ریپورت کې ورو.
دولتي چارواکو په وینا نن غرمه شمالي وزیرستان د داخل کې امریکایي بې پایلوټ الوتکو په میزایلي بریټ کې لګ تر لګه سلور مشکوکه وسلوال وژلي شوې دي چې د تحصیل د داخل خړ تنګي سیمه کې د وسلوالو پر پټنځای دوه میزایل داغلي. چارواکي وایي د غبریټ کې د دوه وسلوالو د ژوبل کې دوه راپورونه هم دي. دولتي چارواکي د ډرون برید او وژل شو وسلوالو د وژنې تصدیق کوي خو دا یې نه دی ویلي چې په نخښوي وسلوال د کمې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. بل طرف ته استخباراتي ادارو زنا چارواکي وایي په ډرون برید کې د القاعده مهم غړي د وژل کېدو راپورونه هم دي. خو د دوی په وینا لا هم د دې پوره تصدیق نه دی شوی. په روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا دغه اولنی ډرون برید دی، او روان 2014 کال کې د ډرون ټول 13 بریدونه شوي دي. د مشال د شمیرې تر مخه 2014 کال 13 بریدونو کې 2 په سویلي وزیرستان او 14 شمالي وزیرستان کې شوي، چې یو په میرانشاه کې د اپریشن ضرب اعظم نه وړاندې او باقي 15 وړه بریدونه د فوزي عملیاتو وروسته افغان پولې ته نږدې د تاخیل او شاوال بیلابیلو سیمو کې ترسره شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان پوز مشر جنرل راحیل شریف ټول متعلقه ادارو ته هدایت ورکړي چې د شمالي وزیرستان نه به کور شوي خلکو د واپسۍ لپاره د تیاری وکړي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR د وینا تر مخه جنرل راحیل شریف پرون د پېښور هډکوارټر دوره کړی و او په شمالي وزیرستان او خیبر کې روان پوځي عملیاتو جاج واخیسته. په دې موقعه راحیل شریف وویل چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسۍ لپاره په ترجیحي بنیادونو ګامونه پورته کوي. ورزو د عمر دراز ریپورت ته او په هغه کې اورو چې په بنو کې د شمالي وزیرستان نه د کډه شو خلکو د مشرانو جرګې څه خبرې کړې دي او د واپسۍ په اواله باندې دوی څه اندېښنې او تحفظات لري. راځي چې په دې ریپورت کې واورو.
13 ورځ بنو کې شمالي وزیرستان عثمانځای مشرانو یو ګرینډ جرګه وشوه چې د وزیرو او د وړو ټول مشران راغون شوي ول. دغه جرګه کې مشرانو وې دولت لخوا دوی ته ویلې شوي چې د واپسۍ په صورت کې به په عوامو ذمہداري اچولې شي، چې په دې اړه مشرانو خپل منځ کې سلام مشورې وکړې او دا فیصله یې وکړه چې دوی به اول د دولت نامعلومه کړي چې کم شرطونه او ذمہداري به پر دوی اچولې شي، بیا به د شمالي وزیرستان عوام په خپل فیصله کوي. د جرګې یو مشر ملک جان فراز وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وایي.
سیور د مخشې جی او سی میرانشاه پی ان ارت میز د اتمانځای یو جرګه غوښتې وه، لکه جرنل صاحب او پی ای صاحب دا خبرې وکړې چې کوم خلک متاثر شوي دي دغه واپسي. خو واپسي موږ په داس بنیاد د توسنه وړي چې پاشو په توسه ذمہواري وي. موږ یو بر کړای دی چې موږ لاس لکه خل دلای ډی پی شوي دي او تقریبا دمر خلک موږ په نارت سره پوتې دي. موږ ته دا ټیم رکوي چې موږ هغه خلک سره غوږیږي چې دا ذمہواري موږ قبلوای شي او خوسای شي نه شي خوسای. بیا موږ سي اده نارت چې کوم پوتې خلته هغه سره موږ مشوره کوي. هغه زیډی سی ار دی که سنوي خبرې دي پشه.
پیرا کل شاوای دولت یې چې پډاګه کړی چې کم شرطونه یا ذمہ داری تر اخلي، بیا به دوی خپل فیصله ورکي.
یو حکومت نه یو خو وضاحت غوړي چې دای په مشکې مې زمواري اچوي. دویمه دا چې کله دای مشتاوي چې دا د زمواري دی، بیا موږ د ټول اتمنځای عوام پر جمع کوي یا په وزیرستان شپوته خالته نه زمواري داس میج وخسته شي، لکه د سرنګ چې دای وی نه داس میج درمي وطن ته ټول اتمنځای کوم کې مخواشوي ا فیصله بند وي میج درمي د امن خو دی یو ګوره د ریاست دی و حکومت دې زمواري د عوام زمواري خونه دو میږي داسې امن نه غوړل چې بیا میشت کېم دا کنه د خپل وطن نه بشتارې روخصي وي یا په خپل وطن شه مودې پوره چې کېم دا امن نه وي د مو مشر پام نه وي په دانیره پاکستان شه زده حکومت نه دا پښتنه کده چې د 50 مواري ورړا ولې دو.
ملا ګل سالجان وای فوز چې ترسو په وزیرستان کې وي نو پر دوی ذمہ داری نشتا او دا امن ذمہ وار حکومت دی.
حکومت پاکستان د میج د مشرونه سره دالی کل کړی دی په 2001 شه ننا په موقع پروت دی چې کلا فوج پاکستان غاتر تللو وزیرستان ته مشته په دې میون شه سرواګل جنومي مداخل پیکیج ور کړو د ای واخره سه دای د مو اعظم وار دا او ور سره د خور اعظم وار دا چې سه پر فوج پاکستان په نارت وزیرستان ته وخت راوي چې داخله ک نوی بیا 40 اف سی ار لون دی د مو زمورتیا ننا دو سبو ما دو خو چې سه پر داخله کوي د مو مورتیانه جوړی.
دا یادونه دا چې 1300 ورځو کې عثمانځای مشرانو دولت سره شویو جرګو کې سیمتا د واپسۍ او واغې لړکې په عثمانځای مشرانو باندې د امنیت ځمداري اخیستلو باندې خبرې کیږي، خو لا هم دولتي او امنیتي چارواکو دا نه دا پډاګه کړي چې شمالي وزیرستان مشران او عام خلک به په واپسۍ کې کم ډول ځمداري اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. دغه کلتوري او فرهنګي خبرونه د باختر ستوري مو درلاده د ژمن سره سم د روان غړي په اخیری برخه کې شامل کړي دي. اوریدل یې مهروي ورزو یو ریپورت ته. نن د پیښور ونوي یونین کونسلو کې اونیم لکه نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو خلاف ساسک ورکول کیږي. د دې کمپاین لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او دا به یو ورځنی کمپاین وي. سبا به ټوله صوبه کې د پولیو ضد کمپاین شروع کیږي. دا کمپاین په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې د شپږو نورو د پولیو ناروغانو تصدیق شوی دی، چې په ټول ملک کې د راز د پولیو د ناروغانو شمیره 2 شپږ اویا ته رسیدلې ده. په دې حقله نور تفصیل د پیښور زمون خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د دغه کمپاین لپاره پیښور ضلعه کې ټینګ امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او خوشه اونیم لکه ماشومانو ته به دغه د پولیو ضد ساتکي په ټینګ امنیت کې ورکول کیږي. بلخوا د پیښور ضلعي انتظامیې تر مخه دغه یو ورځنی کمپاین کې به 4200 د پولیو ټیمونه برخه اخلي او دوی لپاره د دغه کمپاین دوران 2000 سیوا امنیتي اهلکار په ځای کړی شوي دي. دا چې د ټینګ امنیت باوجود هم په پولیسو سره ورکونکو ټیمونو باندې د وسلوالو بریدونه کیږي. نو د پیښور ضلعي انتظامیې ویاند فیروز شاه وایي چې دغه هر څه تدوی کتل لري او دا ځلې د امنیت پلان بدل کړی دی. بلخوا د تیرې میاشتې په 24 نیټه د 400 تحصیل کې د پولیو ساسکې ورکونکو په 2 کسانو باندې د وسلوالو برید وروستو احتجاجن پولیو ساسکې ورکونکو ټیمونو په کمپاین کې د برخه اخیستو نه انکار کړو. ولې په خیبر پختونخوا کې د پولیو او د ماشومانو نورو ناروغو د مخنیوي ادارې EPI مشر ډاکټر اکرم الله مشال لیډو ته وایي چې دوی ته دا ځل امنیتي چارواکو باور ورکړی دی او دوی د امنیت په لړ کې د ګامونو نه مطمئن کړی دي.
پولیس ډیپارټمنټ او زمونږ سونه لا انفورسمنت ایجنسیز دین کریس په لغه شو کړی دی چې را بالکل فل پروف سکیورټی وي.
روانه میاشتې د اتم نیټې نه به په ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپاین شروع کیږي او د EPI شمیرې تر مخه 500 سیوا ماشومان ته بدوي د پولیو ضد دغه اساس کې په دغه کمپاین کې ورکوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدي سره تړلي نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیر خبرونه کې وړاندې کوي.
نن هم د اتوار ورځ ده او د سندرو امیل خبرونه به اوري. د دې اعلان نوړاندې تاسو یو ریپورت اوریده چې په پیښور کې نن د پولیو خلاف یو ورځنی مهم دوام لري او دا راز به په خیبر پښتونخوا کې د سبا ورځ نه د پولیو خلاف یو کمپاین شروع کیږي. په داسې حال کې چې د پولیو د ناروغۍ خلاف کمپاین په لړ کې حکومتي هلې ځلې روانې دي. په پښتون میشته سیمو کې ولسی خلک هم په دې کار کې برخه اخلي. د 400 ضلع نسات سیمې اوسیدونکو ارشد علی چې د پولیو یا ګوزان ناروغي له وجې مازوره شوی دی یو تنظیم یې جوړ کړی چې په ولس کې د پولیو ناروغي خلاف د بیداری را پیدا کولو لپاره هلې ځلې کوي. ارشد علی د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې یوازې په 400 کې 1300 مازوران دي چې پکې زیاتره د پولیو رنج وهلي دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې موضوع دا ریپورت برابر کړی دی.
په داسې حال کې چې پاکستان کې د پولیو وایرس ښکار شوي ناروغانو شمیر له 250 اوخته د 400 نسته اوسیدونکو او ګوزنوهلي ارشد علي کور په کور ګرځي لزان سره د پولیو ښکار سپینګری بوزي او خلکو ته وایي که بچولې دا ساس کې ورنکړل نو ممکن نه ده چې د هغوی په شان ګوډیان او شالیان شي.
وسونه انکاریان نه زیده غشان چې کم دي زما دا مرګري دی یو دوه مرګري نور دي اغه له مونږ کور ته ورشو د کلی یو ملک ځان سره کو دا کو مونږه غیل لړ شو او دا خبر وته کو چې لکه ته مونږ ته وګوره او ته ځان ته وګوره ته څنګه او مونږ څنګه دا غشن به سبب ستا بچی دی هم د دې پولیو نه افیکټیک شي بیا به کم دین او جاړي او افسوس بکه خو بیا به سم نه کیږي.
د ډیس ایبل پرسن ارګنایزیشن یعنی د ګوډیانو شریانو تنانو تنظیم په نوم یو غونډه هم جوړ کړی ده او دی وایي چې په سیمه کې د مازورانو شمیر 1300 اوخته
ممبران په کابینه کې چې کم دین او 13 دي چې د انیشیټیو کونسل او د بوبک په یونسن کونسل کې موږ سره ټول مازور چې کم دین 1800 مازور دي د دې ټوله ډیټا سروې موږ کړی ده د دې موږ سره سروې لیکل ار یو شی پروت دی کې دا زیاتر د پولیو دی.
ارشد علی وای چې هغه د 12 جمعات پورې سبق هم ویلی او د مازورانو د خدمت شوقي لپخوره هسه زیات وو نو دا ساتورته د صحت د محکمې د خوا د ای پی آی ټیکنیشن یعنی د ساس کوس کولو خدمت هم په غاړه شوه.
خو چې کوم ماشوم د پولیو نه افیکټ شوی دی چې دا یو داسې تربيت یو داسې دغه شي چې سبا یا زما پشان یا زما د دیبل رور پشان دی دا خپه نوي چې را ماته روزګار نه دی ملو شي ماته چا توجه نه درا کړي نو د دې د وجه مونږ وای چې دی ته روزګار ملو شي دی یو نرس کی
د ارشد علی سره یو سپینګره چې لاسونه او یو وخت پي د پولیو وایرس ښکار شوی ناستو او هغه خپل احساسات را سره داسې شریک کړل.
وړو کوم نو وړو به کرکټ کوم ماته به احساس کید یا داسې زبال بچدار مو وړو وړو بچی مې دي خزه مې ده اوس ماته په هر مقام کې احساس ده کیږي چې لکه زوس دیړی نشو کوم په دې روډ دا کاونی ټکیږي یا داسې بچ مزدوري نو زه نشم کولی لاسونه مې ډیسیبل دي د خپل ډیسیبل نو ماته هر موقع کې افسوس راځي.
او ارشد علی په اخیره کې یو پیغام ټول پښتنو ته داسې وړاندې کړ
ارس اختلافات یو وخت کا خود انساني جون یا د خپل چې جون چې کم دی بچکول غواړي هغه د احساسي کمتري نه بچکول غواړي ویکسین ورکي نو دوی به سبا چاته محتاج نه وي.
د ارشد علی دا هم خواهش ده چې هغه هر پولي وایرس ښکار شوی تن ته هنرونه ورزده کړي چې د کورنۍ په شمول په هیڅ یو چا بوج جوړ نشي. شانواز ترکزی مشال ریډیو 400.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم به نه
پز هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی د خیبر ایجنسی په جمرود کې یوې د خیر خیګړې ادارې له اړخه په یو دستوره شوې ده چې پکې د سیمې مازورانو برخه اخیستې وه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی ته د دوی بنیادی حقونه لکه صحت او تعلیم ورکړل شي. دوی دا راز د ټولنې د عامو خلکو نه هم غوښتنه کړې ده چې دوی دې د پام نه نه غورځوي او نه دوی ته سپک نظر کوي. په دې حقله نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری دی ریپورت کې راکوي.
د خیبر ایجنسی په جمرود کې د فلاحي ادارې نیاز ویلفیر ارګنایزیشن لخوا د مازور خلکو د حقوقو لپاره یو دستور وشو چې په دې کې د سیمې په لزګونه مازورانو د علاقې مشرانو او پولیټیکل چارواکو ګډون وکړ. په دې مهال د یادې فلاحي ادارې مشر نیاز بادر پردی په خپل وینا کې وویل
مونتا اول نمبر چې په هیلث کې مونتا کم حقوق ته چار وکړای شي دلته په دا علاقه کې په خیبر جنسی کې په دا علاقه کې د مونتا سپیشل ایجوکیشن ادارې قائم شي. دویما مونتا دا سکیل سنټر روکړای شي مونږ پکې هنر زده کو د مونږ حقوق ډیر دی پهلا کور نه مونږ حقوق دی چې کور نه حقوق شروع شي پهلا مو ته ورور فلور د کلی محلي ولا کاس د انسان په نظر باندې وګوري ویلې مو ته انسان په نظر نه ګوري زه انسان يم حیوان نه يم کا کمای وی په ما کې دی وی په خل اوس تر کې کمای وی خو نور خو انسان يم
او یو بل مزدور تن کرامت شاه هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
د فټه په صدا باندې چې کم فند راځي، د زکات او عشر چې کم فند راځي، د پی ایس ایف د طرفه چې کم فند راځي، دا سه بدر ته وایم چې کم د تحصیل په صدا باندې کم فندونه راځي، هغه لا اوسه پورې تاسو دلی ولې نشته. زمونږ د ملکانو صاحبانو به په پی ایس ایف آفس کې به دستخوانونه به وي، وظیفه زمونږ ولې نشته. زمونږ دا ارګنایزیشن چې کم روان دی، د دې لپاره دا فندونه ولې نشته.
په دې دستور کې د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر هم شرکت وکړ. وی ویل چې د مزدور کسانو د ستونزو د هوارولو لپاره به ګامونه پورته کوي.
د مزدور خلکو لپاره په نادرا کې سپیشل کاونټر جوړ شوی دی چې هغه به هغې لپاره به لاین مین نه اور هغه به ډایرکټ سي هغه کاونټر نه به خپل ټول کارونه کوي. کشرات کارډ دی قبل سدي قبل سدي. نو زه خپل تحصیلدار ته هدایت کوم چې بھائی تاسو د مزدور خلکو چې څه کاري اب پر پرائرٹی آغا وقت بنا ملک قتل کی گی، نہ بہ زماں آرڈر قتل کی گی، نہ بہ بل سے قتل کی گی، نہ بہ بل سڑی دا چرتا دا سفارش قتل کی گی، خو دا معذور سڑی کار بٹول کی اول کی گی دا ووکیشنل ٹریننگ نہ پارا اور روان وختونو کې بداسو وګوري چې ابډې زر کرامت شي.
یاد دی چې په خیبر جنسای کې هم په لزګونه خلک مازور دي او دوی هم د حکومت غوښتنه کوي چې د ملک د نور برخو د مازور خلکو په سیر دی ورته خپل حقوق ورکړل شي. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو پا منزنه سپاش پک سایویش پا لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سواتیا پینز لزرا و سو شپیت او و لزرا تا سواتیا کلو هات ساوری دلشه.
مشال ریډیو ته غوږی په دې ورستیو کې د سند صوبې د بیلابیلو برخونه د سندی ملت پالا وګړو مړی موندل شوی دی. دغه کسان د تیرو سو میاشتو راهیسې بې درکه شوی وو. دا چې د ورکو شو کسانو د مړو د موندنې دا لړۍ اوس د بلوچستان نه علاوه سند صوبې ته هم غځېدلې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د سیړونکو او انساني حقوقو د چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې په برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راوړم.
د تیرې یوې میاشتې په موده کې د سند صوبې له بیلابیلو برخو څخه د اته سندي قام پرستو مړي ترلاسه شوي دي. په دې کې زیاتره د کراچۍ څخه څو میاشتې مخکې بې درکه شوي وو او مړي هم زیاتره د کراچۍ د مختلفو برخو څخه ترلاسه شوي دي. وژل شوي کسان د سندي ملت پاله ډلې جی ایس این قومي محاذ غړي وو. پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره د کارکوونکو تنظیم ایچ آر سی پی مشر چارواکي آی اے رحمان وایي د تختونې او وژنې لړۍ د بلوچستان وروستو اوس تر سند او پختونخوا صوبو غزیدل ده.
آج کل جو کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا اور
نن سبا د ترتم شو وګړو زیاتره کیسونه د خیبر پختونخوا او سند صوبو ناراضي. په سند کې په دې وروستیو څلور پنځه ورځو کې شپږ مړي وموندل شو. موږ په دې اړه حکومت ته لیک هم استولې ده. کچېری د خلک په غلطه وي نو باید د دوی په ضد مقدمه وچلول شي. تختول او بیا مړي غورځول د دې مسلې حل نه دی. نو د دې څخه به په وګړو کې وارد مخه پرته کرکه نور هم زیاته شي. آی اے رحمان زیاته کړه د دې لړۍ مرام خای د سندی ملت پالو زپل وی ځکه چې په دې ورستیو کې په مندل شو مړو کې زیاتره د جی ایس این متحده محاذ غړي وو. شنون کې وای په سند صوبه کې د خلکو د بيدرکه کېدنې پیښې د پخواره هڅې روانې وي. خو د مړو د موندنې دې لړۍ سندي وګړو او سیاسي او ملت پالو ګوندونو کې تشویش راپارولې ده. د سندي ژبې خبريال او څېړونکو نه سندو په دې اړه مشال رډیو ته وای د بلوچستان په څیر ګډوډي په سند کې اوس مهال نشته. دلته اوس یوازې دوه ډلې بلتون پاله بلل کیږي. په دې کې جسمم ناقانونه هم ګرځول شوی او په بیلابیلو وختونو کې د ورګاډو په پټلو د حملو تورونه هم زیاتره په دې ډلې لګېدلي. خدا ګډوډي د بلوچستان همره نه ده. په بلوچستان کې د لاپته کسانو د وجنې فرمولا کامیاب نشوه نو دا به په سند کې څه کامیاب شي. که دې لړۍ ته دوام ور وبخل شي نو زما په خیال د دې به ډېرې منفي نتیجې مخې ته راشي. پسین صوبہ کے دور کشو و گڑو پڑا پسین ہائی کورٹ کے ہم د ترائی تمشو خلق و وارثان و مقدمے دائر کری دی سندھی ملت پال گندنا او د ترائی تمشو و گڑو وارثان د خلق و دور کے دن طور پر استخباراتی او امنیتی اداروں لگوی خود و اداروں تل دا تورنا رد کری دی ظفر کریمی مشال روڈیو کراچی
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
مشال ریڈیو تا اوغی د روانې غړې د مای ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه ده. د اسرار عالم مومن نه د خبرونو لنډې زورو
د شمالی وزیرستان د تحصیلی د تخیل په خړتنګ سیمه کې ډرون بریچ شوی دی چې په کې د چارواکو په خبره د القدد یو غړي په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وژل شوی دی. ځایي استخباراتي چارواکو له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې نن غرمه یو بی پیلټ الوتکې د وسلوالو په یو مرکز دوه مزایلې وداغلي. یو استخباراتي چارواکي د نن خودرو په شرط مشالو ته دا هم ویلي چې په جر شو کې د القدد یو مشر شامل دی خو آزادو سرچینو یې لا هم پخلی نه دی کړی. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې لخوا پرون په خبر شوی خبرپاڼه کې راغلی دی چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د وابسې لپاره د تیاری پیل کړل شي. له دې وروسته د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت وضاحت غوښتي چې رستنېدو وروسته به پر دوی څه ذمواري راځي. د خبر پښتونخوا حکومت دعوه کوي چې په ټول پېښور کې بنن څه باندې او نیم لکه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د پېښور انتظامیه ویاند فیروز شاه پر مشرانو ته وویل چې څلور زره دو سوا د پولیو ټیمونه به شاوخوا د اوه زره امنیتي ساتیرو په نگرانۍ کې دغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د پاکستان د بشر حقونو کمیشن یو چارواکي آی اے رحمان له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د تختونې وجنې لړۍ د بلوچستان وروسته اوس تر خیبر پښتونخوا او سند صوبو غځېدلې ده. پاکستان په هیواد دننه خبریالانو دیبانو پوهانو باندې غږ کړی چې د ترګرۍ خلاف د نظریاتي مبارزې لپاره یو موټی شي. پرون مازدیګر په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وویل باید چې حکومت، عدلیه، خبریالانو او مدني ټولنې د ترګرۍ پر ستونزه سمجوته ونه کړي. راپورونه وایي په کندړ کې د بې پیلټ الوتکې په برید کې نهه پاکستاني طالبان وژل شوي او د نور ژوبل دي. د کندړ امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا هوایي برید پرون ماسپخیم د شیګل وسوالۍ په شلتن سیمه کې هغه وخت شوی دی چې د پاکستاني طالبانو غونډه روانه وه. او د امریکا دفاع وزیر چکه گل چې پرون یې په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې ویلې دي راتلونکي میلادي کال کې به په افغانستان کې زر تنه اضافي امریکایي سرتیري پاتې شي څو د ناټو د سرتیرو په شمېر کې د کمی لنډمهاله اړتیا پوره کړي.
دا وو اسرار عالم بومن چې د بشال ریډیو په خبرونو کې درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس په مخکې چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړي. اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پاکستان زیاتر ورسپانو خپل ادارې په لندن کانفرنس لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي د کانفرنس دوران ټولو نړیوالو طاقتونو د دې خبرې سره اتفاق وکړو چې د افغانستان امن او خوشحالي نه یوازې د سیمې بلکې ټولو نړۍ لپاره ضروری ده او تر سوچ د پاکستان تعلق ته نو دې غواړي کابل کې امن وي ځکه چې د دې نیخ پنیغه اثرات په پاکستان پریوزي. د دې سره سره وزیر اعظم نواز شریف یو نه نکاتي فارموله هم وړاندې کړه چې پکې د افغانستان د امن، استحکام، خوشحالي، ترقی او بیا دانه ذکر وو. اداریه وایي چې ټولو نړیوالو طاقتونو ژمنه وکړه چې د افغانستان ترقی او بیا ودانې د پاره به د نیټو اپریشن ختمېدو وروسته هم مرستې جاری ساتلې شي او د ترهګرۍ خلاف به په شریکه هلې ځلې کوي. دغه دوران د پاکستان قرباني او کردار هم استایل شو. اداریه اخیره کې لیکي چې د کانفرنس شریکي اعلامیه نه ظاهریږي که په شوي فیصلو عمل درآمد وشو نو ورسره به منطقه کې امن او خوشحالۍ ته لار هوار شي او ضروری ده چې اوس د هغه غلطو او کوتاهونو زده کړو شي کومو د لاسچی حالات د غزې تر رسیدلی او راتلونکو کې د هغې نه ډډه پکار ده. بلدا چې د تیر افغان ولسمشر په نسبت د موجوده ولسمشر اشرف غنی پاکستان باره کې خیالات او بیانونه هم د ستایلو دي چې ورسره بعد د دوه ملکونو ترمنځ ښه تعلقات او سیمهیز امن کې د مرستو او په یو بل د اعتماد لار هوار شي. د غرنګ آج ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د کانفرنس دوران پاکستان د افغانستان او برتانیې مشروالې سره د افغان کډوالو د واپسې معاملې راپورته کړه. دغه دوران افغان ولسمشر د دې کډوالو د زر واپسې ژمنه وکړه. د دې ترڅنګ افغان ولسمشر په نړیوال رولې زور وروړو چې افغانستان ته د نورو عسکرو نه بلکې د ترکیې او بیا ودانې لپاره د مالی مرستو ضرورت دی. ادارې وایي چې کانفرنس کې د 2023 پورې د افغانستان د مالی مرستو ژمنه هم وشوه، خو ضروري ده چې څنګه افغانستان د جنگ متاثره شوی دی هم دغه رنګ پاکستان کې خیبر پختونخوا او بلوچستان هم یو طرف ته د ترهګرۍ خلاف جنگ د لاسه متاثره دي، نو بل طرف ته د 1.5 لک زیات افغان کډوال هم دلته میشتو چې ورسره د دې ځای په سړکونو او نورې بنیادي ډانچې دباو سره سره په اسپتالونو، بازارونو، کورونو، کاروبارونو او نورو سیزونو هم اثر پرېوتی دی. اداري اخیره کې وایي چې څرنګ پاکستانی حکومت او خلکو د افغان میلمنو کډوالو خیال ساتل دي، باید چې افغان حکومت او نړیواله رولي د دوی د واپسې هغه رنګ په عزت سره بندوبست وکړي او خیبر پختونخوا صوبې ته رسیدلي زیان پوره کولو لړکې دي هم خپل کردار ترسره کړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت دا وکوي چې گاونډي هیوادونو سره دوستانه تعلقات ساتل غواړي، خو بل پلو غیر ریاستي عناصرو ته یې د جلسو اجازه ورکړي. بلخوا ایسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل کابل ته د خپل اخیری سفر په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو غټکی د ګلیاز ناورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ناقانونه ګرځول شوی جماعتو داوا ډلې د نظریې تر عنوان لاندې اداریه خپره کړې ده. په ادارې کې راغلي د لاهور مینارې پاکستان میدان کې په تیرو 14 ورځو کې هغه قوتونه راغون شوي ول چې خپل ځان د پاکستان د نظریې ساتونکي بولي، خو په حقیقت کې د دغه قوتونو غیر ریاستي عناصرو سره رابطې دي او په نړیواله کچه ترهګر ډلې ګرځول شوی وي. ورځپاڼې لیکي لومړی جماعت اسلامي او بیا جماعت داوا د لاهور په مینارې پاکستان کې اجتماع وکړه. په دې کې جماعت داوا ډلې په ټول ملک کې د شریعت د نافذ کولو غوښتنه وکړه. په ادارې کې راغلي چې د ټولو سختدریزو ډلو د پاکستان د نظریې د تحفظ ژمنه وکړه. حافظ سعید چې د جماعت داوا بنسټ ایښودونکي او مشر دی، د حکومت تر بندیز لاندې ترهګر لشکرې طیبه په شان ډله ده، او د دغې ډلې مشر د خولې نه د پاکستان د نظریې تحفظ خبره عجیبه ښکاري. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په ادارې کې لیکلي د بده مرغه ریاست هم د دغه عناصرو سرپرستی کوي او غواړي چې له هند سره اړیکې خرابې کړي. جماعت داوا په هندي کشمیر کې د جګړې لپاره کسان لیږي او داسې ګمان هم کیږي چې د هند ممبئی ښار د نومبر 2008 کال بریدونو تر شا د دغه ډلې لاس وو. ادارې لیکي چې د جماعت داوا مشر حافظ سعید په هند کې د یو شمیر بریدونو په تنظیمولو تورن دي او هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو کې رکاوټ یا خنډ دي. ادارې لیکي دغه شان کسانو ته د پاکستان په ځله کې د جلسو اجازت ورکول د حکومت دوه مخي ښکارا کوي. ورسپانډ لیکي د پاکستان حکومت داوا کوي چې له گاونډي هیوادونو سره دوستانه اړیکې غواړي، خو بل اړخ ته په پاراخ ځله غیر ریاستي عناصرو ته ځای هم ورکوي چې دې سره د هیواد خارجه پالیسی تر خپل لاندې شوي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په ادارې کې مخکې لیکلي پاکستان له پکار ده چې د دې خبرې سپیناوی وکړي. د دې ترڅنګ جماعت اسلامي هم د دې خبرې وضاحت وکړي چې آیا د هیواد جمهوري قوتونو سره ولاړ دی او که د نورو سختدریزو ډلو سره په څنګ کې دی. بلخوا ایسوسییټیډ پریس ایجنس لیکلي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د استعفی ورکولو وروسته کابل ته د خپل اخري سفر په ترڅ کې ویلي دي افغانان به وکړي شي چې په کامیابۍ سره د طالبانو بریدونه په شا وتنبوي او په هیواد کې استحکام راولي. چک هیګل پرون په نا اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی وو. نوموړي په داسې حال کې د کابل سفر کړی چې یو ورځ وړاندې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیګل مرستیال آسټن کارټر د دفاع وزیر په توګه نومولی وو. چک هیګل د نومبر په 14 نیټه استعفا ورکړې وه. خبرې ایجنسی کې نوموړي له واشنگټن د سفر پر مهال په فوجي جاس کې خبریالانو سره د امریکا د اوږدې جګړې په اړه پخوانی خاطرې یادولې. نوموړي د 2002 کال د کابل د سفر په اړه ویل چې په هغه وخت کې امنیتي حالات دومره خراب وو چې په تیاره کې رسیدلی او بیا په تیاره کې له کابل راوتی وو. چک هیګل په هغه وخت کې د نبراسکا ریاست نه د ریپبلیکن ګوند سینیټر وو. خبري جانسلی کې د طالبانو واضح مقصد نه وي افغان حکومت ګډوډول او اعتماد یې راغورځول دي، خو د چک هیګل په خبره طالبان ناکام شوي او خپل هدفونه به ترلاسه نه کړي. خبري جانس د نوموړي د خولې لیکلي چې په خپل سفر کې به له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره په کابل کې د امنیت او په دې کې د بهتري راوستو په اړه خبرې وکړي. د نوموړي په وینا چې د سفر بنیادي مقصد نوی حکومت سره د امریکا اوږدمهاله مرستو د ژمنو او په دغه هیواد کې د امریکایي فوجیانو مننه کول دي. خبري ایجنسی کې چې د امریکا په مشرۍ کې د افغانستان جګړه د توقعاتو نه زیاته اوږده شوه چې په نتیجه کې د 2200 نه زیات امریکایي فوجیان وژل شول. که څه هم ولسمشر باراک اوباما د دسمبر 10 نیټې نه د جنگي مشن ختمولو اعلان کړی، خو اوس هم شکونه موجود دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونه دی. د امریکا د دفاع وزیر وای په پخوانی اعلان شوی اشمیر نه علاوه به د روان کال تر پای زر نور اضافي امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې کیږي. چک هیګل پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو غړ خبري غونډه کې ویل، امریکا د افغانستان نه د 2014 کال تر پای د خپل زر سرتیرو استل ځندول دي. ل دې سره به په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو شمیر له 9000 او 8000 لزر او 8000 ورسي. هیګل وای د اضافي سرتیرو په پاتې کېدو د دوی په ماموریت کې کوم بدلون ناراضي. په دې حق له نور تفصيل د اجمل اند ریپورت کې ورو.
د امریکا د دفاع وزیر وای د کابل او واشنگتن او کابل او ناتو ترمنځ د دفاعي او امنیتی تړونونو په لاسلیک کې ځند د دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د روان میلادي کال لپاره تر رسیدو وروسته سرتنه نور سرتیري هم پریږدي. تر دې مخکې ولسمشر باراک اوباما په مې میاشت کې ویلي وو چې د 2014 میلادي کال لپاره تر رسیدو وروسته به په افغانستان کې 9900 سرتیري پاتې شي، خو پرون د امریکا د دفاع وزیر په کابل کې د پاتې کېدونکو سرتیرو په شمیر کې د بدلون خبره وکړه او وی ویل د روان کال تر پای تر رسیدو وروسته به په افغانستان کې 9900 امریکایي سرتیري پاتې شي. خغلی هیګل چې د شنبه په مازیګر په کابل کې له افغان ولسمشر خغلی غنی سره په یو غړ خبري غونډه کې سرګندونې کولې وویل د ولسمشر باراک اوباما په تایید د زرتن اضافي سرتیری په افغانستان کې د هغه تشه د ډکول لپاره پاتې کیږي چې باید د ناتو د نورو غړو هیوادونو لخوا ډکه شوی وي. نو مولوی ویل لا واشنگتن او ناتو سره د افغانستان لخوا د امنیتی تړونونو په پلاستیک کې ځند د دې سبب شو چې د ناتو نور غړي هیوادونه ونتوانېږي په افغانستان کې د پاتې کیدونکو سرتیرو لپاره په وخت پلان جوړ کړی.
However, because of prior delays in signing these agreements,
خغلی هیګل وای د امنیتی تړونونو په لاسلیک کې د ځنډ لکبل په افغانستان کې د ملاتړ د ماموریت په اړه پلانونه څو میاشتې شاته پاتې دی او له هغه څه چې موږ یې هیله لرله وروسته دي. په نتیجه کې ولسمشر باراک اوباما د امریکا د پوځ کمانډانانو ته د زمينه برابره کړه چې وکولې شي د پاتې کېدونکو بهرنیو سرتیرو په شمیر کې هر ډول لنډمهاله کمی تر څو میاشتو تنظیم کړي شي. دا به تر هغه وخت وي چې د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو سرتیري دلته ورسیږي. نو مولوی ویل چې د دې اضافي سرتیرو پاتې کېدل له 2014 میلادي کال وروسته د دوی په ماموریت کې چې د روسنې او ملاتړ ماموریت دی هیڅ ډول بدلون نه راولي. خو چې هیګل زیاته کړه هیواد به هیڅ کله اجازه ورنکړي چې افغانستان یو وار بیا د القاعده شبکې پر خوندې ځاله بدل شي. نو مولوی ویل دوی به د هغه طالبانو په ضد هم جدي اقدامات وکړي چې د امریکا او نړیوالو ځواکونو لپاره مستقیم ګواښ وي او یا هم د القاعده شبکې ملاتړ کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې خبري غونډه کې ویل چې 25 ورځې وروسته افغانستان له امریکا سره د اړیکو یو نوی پړاو ته داخليږي. دا نوموړي پوینه د دې نوی پړاو په پایل سره به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د ساتنې هر اړخیز مسولیت پر غاړه واخلي.
از اول جنوري 2015
خغلی غنی وی د جنوري له لومړۍ نیټې څخه افغان امنیتي ځواکونه د خپل ګران هیواد د ساتنې هر اړخیز امنیتي مسولیت پر غاړه اخلي. په عین حال کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره به نوې اړیکې د هغه امنیتي تړون پر بنسټ وي چې څوونه مخکې د افغانستان ملي شورا تصویب کړ.
اکثریت آرا یې تصویب کړ انجام میشه.
چکهګل چې څو ورځې مخکې د امریکا د دفاع وزیر په توګه خپل دند استعفا کړي، په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر د زیاتېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې په دې هیواد کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیستي. ځینې څارونکو وایي خاید امریکا لخوا په افغانستان کې د اضافي سرتیرو د پریښودلو یو سبب همدا ورستۍ نام نه یوسي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر سوري
په پاوکم دو بجو
راشا درشا
په تمنټه د پاسه دو بجو
د مشال مرکا
په درنیمو بجو
د سندرو امیل
په سلورنیمو بجو.
دا وو د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب چې تاسو به د روانه خبرونو په اوګدو کې اوري. په دې کې د رڼا په لور خبرونه تاسو وړاندې اوریدلې. دا نورې به ترته په باقی پاتې خبرونو کې دراورو. دا وخت درته کلتوري خبرونه د باختر استوري وړاندې کوو. د دې خبرونه جوړونکې د زمنګا خبريال باز محمد عابد راځي چې په غاړه وره.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نيز خبرونه کې ستاسو کوربه يم پننن خبرونه کې په ټولنه کې د اعتماد یا باور پیدا کولو په اړه د یوې جوړی شوې فرهنګي جرګې ریپورت ولرو بیا به د پښتو یګانو د شکلونو او د پرځای کارولو په اړه د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد محمد اسماعیل یون سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو نوي شعري کتاب په اړه هم درته ریپورت ولرو لومړی ریپورت ترازو د تیرو سبان دی دریو لسیزو رئیسی چه د پختنو پا کور د جنگ د بلا سور خور ده نو د نورو بدمرغی و ترسنگی پا طولنه که د اعتماد یا باور ارزخت هم سخت صدمه رسولی ده دا چه پا طولنه که با د باور پزا سنگ قایمی گی پا دیاره پا جلال آباد کی یا وغند ترسر شوا چه حالی پا دغه ریپورت که درکوو د تیری چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د رواني ټولنیزې موسسې ایپسو په مرسته د جلال آباد ښار په سراج العمارت ودانۍ کې د فرهنګي جرګې تر عنوان لاندې په ټولنه کې د بې باورۍ فرهنګ د لمنځه وړلو او د باور پیدا کولو په غرض یوه غونډه رابللې وه چې په لسګونو تنو ښځینه او نارینه ځوانانو پکې برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د رواني ټولنیزې موسسې مسؤول بصیر احمد فیصلي د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دوی ټولنیزې ستونزې په ګوته کوي او د خلکو په وړاندې ږدي.
دغه غونډه چې مونږ جوړه کړې ده د اعتماد یا باور په موضوع دا مونږ خپل تقریبا د یولسو میاشتو راپدې خو مونږ خپل فرهنګي فعالیتونه د خبرو د لارې د کم ټولنې کې کوم مشکلات د دې مثبت او منفي اړخونه مونږ څېړل. دا یو ډیر اساس او ستونزه وه بې اعتمادۍ په اړه باندې زمونږ په ټولنه کې. نو ځکه مونږ غوښتل چې دا موضوع مونږ په هر قسم ستونزې چې کومې ټولنې کې دي مونږ هغه را څېړو او مثبت او منفي خلکو ته واضح کړو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي د غونډې له جوړېدو یې موخه دا وه چې څنګه په ټولنه کې بې باوري له منځه یوسي او د باور فضا رامنځته کړي.
که وغواړو چې موږ په خپل هېواد کې سوله او امن قایم کړو او دلته د ورورۍ فضا رامنځته کړو هر ډول تعصبات له منځه تللي وي نو تر هر څه وړاندې اعتماد سازۍ دپاره کار ډېر ضرور دی. نو څنګه کولی شو چې موږ د بې اعتمادۍ فضا له منځه یوسو او په ځای د اعتماد فضا حاکمه کړو؟ نو د همدغې په خاطر باندې د افسو د دفتر په همکارۍ باندې او د دوی د هڅو د دوی د نوښتونو په لړ کې دغسې یو جرګه موږ فرهنګي جرګه جوړه کړې ده او هدف مو دا دی چې موږ څنګه کولی شو چې په هېوادوالو کې د بې اعتمادۍ فضا لمنځه یوسو او د اعتماد فضا حاکم کو او دا فرهنګ عام شي په ټول هیواد کې چې ترڅو هر ډول تعصبات لمنځه لاړ شي.
په ننګرهار کې د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون وایي که څوک غواړي چې په ټولنه کې باور پیدا کړي اول دې په خپل ځان باوري شي.
باور او اعتماد لومړی د ځان نه شروع کیږي چې ته په ځان باور ولرې چې زه په ټولنه کې دا چاره تر سره کوم او دا وړتیا په ځان کې وګوري. دوهمه مسله باور چې دی هغه د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکول دي، خپل چارې په شفافیت سره تر سره کول دي، د وینا او عمل ترمنځ باید واټن شتون ونه لري، یعنی همغږي باید ووسی. په ټولنه کې هغه ستونزو ته لاسرسی پیدا کړي چې هغه ټولنه د ناخوالو نه زوریږي او دغې پر وړاندې ته مبارزه پیل کړي. نو دا معنا لري چې ته د ولس د ګټو لپاره کار کوي، ولس خپله تا باندې باور او اعتماد پیدا کوي.
یو ځوان انجلۍ وایي چې هر چا ته پکار دي چې اول د خپلې کورنۍ باور حاصل کړي بیا کولی شي چې په ټولنه کې با اعتماد شخص ووسی.
زما نوم شکیلا داستان د قندار ولایت سیم په جلال آباد کې ژوند کوم. زموږ په ټولنه کې داسې خلک هم شته چې پر خپل اولاد اعتماد نه لري، پر خپل ولس اعتماد نه لري، یعنی انجونو ته دا اجازه نه ورکوي چې موږ د باندې ولاړ سو کار وکړو، د خپل دورونو سره په یو پروژه پروژه ودرېږو، کار وکړو، فعالیت وکړو. اعتماد موږ د کوم ځای شروع کوو؟ هغه باید د خپل کور سره اعتماد شروع کړو. اول دغه کارونه موږ وکړو چې هغه زموږ د کورنۍ لپاره د اعتماد وړ، یعنی هغه فامیلونه چې موږ ته اجازه راکړي د باندې شموږ باید سم استفاده کړو، نه چې دغه بے باور سي پر موږ هغه باور او اعتماد چرري هغه موږ د ماین څولار سي.
د غونډې په ورستی پړاو کې ګډونوال په سو میزونو وویشل شول او د یوې مباحثې په توګه یې د باور د ترلاسه کولو لپاره خپلې تجربې سره شریکې کړې.
ایران
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د نورو ژبو برعکس پښتو املا کې د پنځه ګانو استعمال اړین دی، خو ډېرې لیکوال په اسانۍ سره په دې نه دي قادر شوي چې د کارولو ځای پیدا کړي. د پښتو د ایګانو د پرځای کارولو په اړه مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد اسماعیل یون سره یو مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې ستاسو په وړاندې کړو.
محترم استاد، په پښتو کې پنځه یاګانې کارول کیږي. زمونږ ځوانان د ادبیاتو د پوهنځي نه فارغېږي، خو لیکن هغوی بیا هم دغه د استعمال صحیح ځای نشي پیدا کولی. که د دغه پنځو یاګانو بیل بیل نومونه واخلی او بیا راته د استعمال ځایونه موښیوئ.
دا پنځه شکلونه دي یا پنځه توري، خو غږونه چې دي اصلا څلور دي. قبا دا وه چې د څلور غږونو لپاره څلور شکلونه ټاکل شوي وي. نومونو کې اختلاف په دې ډول ده چې هر چا د خپلې سلیقې له مخې د وخت په ضرورت یو نوم ټاکلی، مګر بیا موږ راځو چې کوم نوم یې په دې کې علمي دی. چې هغه مثال اول ورته هغه بیټکو یا وایي چې نرمه یا هم ورته وایي، بیټکو هم ورته وایي، زورواله هم ورته وایي، نرینه یا هم ورته وایي، هغه یا هېڅ ټکی نه لري. د دې لپاره به فورمونه جوړ کړي لکه ریاضي یو کرتې مولولي، بیا هر لیکوال نور مشکل نه پیدا کوي. اول دا نرمه یا چې دا دا بیټکو یا زورواله یا نرینه یا دا د مفرد او مذکر نومونو په پای کې راځي، لکه سړی، منګی، لرګی، زمری، ډانګی، فرنګی او داسې نور. کېدای شي دا نومونه یا حقیقي مذکر وي یا لفظي مذکر. مثال دی کې سړی حقیقي مذکر دی، منګی چې دا ناحقیقي مذکر دی. نو هغه چې په تلفظ کې مذکر تلفظ کیږي دا یې په پای کې راځي. په ځینو نسبتي صفتونو یا ستای نومونو کې هم راځي، لکه توریالی، ننګیالی، زمریالی، بریالی او داسې نور. یعنې دغه ډول تلفظ چې هیڅ ضرورت نه شته ټکي ورته ورکړي. په هغو فعلونو کې هم راځي چې د مفرد مذکر نوم لپاره ګردان شوي یا اوختي وي، لکه احمد ډېر زورېدلی دی، محمود ډېر کړېدلی دی، لاس مې سوځېدلی دی، اسوځېدلی، کړېدلی، زورېدلی، داسې د فعل دی خو ګردان شوی د ماقبل مذکر نوم لپاره. یوازې دې ته واقعي صحیح نوم نرینه یا، ځکه چې په ټولو مذکرو نومونو، فعلونو، صفتونو، ستای نومونو هر چې داسې مذکر خصلت ولري دا پکې راځي.
که په مونس کې اوس کومه یې استعمالېږي که په دم لږ رڼا واچي
اوس راځو دغه ته، دې ته راځو. دا یو بل سره تړلي کنه، دغه نومونه چې وروسته وروسته د ډېر څېړنې، تحقیق او د عملي تطبیق نه وروسته دا موږ ورته یو ته نرینه وایو، یو ته ښځینه وایو. ښځینه یا په ټولو ښځینه نومونو کې راځي، په ټولو صفتونو، فعلونو، هغه قطعاً په نارینه کې نشي راتلی. او نارینه په بنا پر دې نوم باید ورته همدغسې وټاکو، نو نوم یې محتوا سره اړه لري، ځکه ورته موږ د دې نارینه یا وایو. نو اوس راځو بل ته، چې څرګنده یا لنډه یا ورته وایي، یا معروفه یا معروفه یا ورته، په دې خاطر ولې چې عربان چېرته راغله دا یا په کې وه، عربي کې وه، په پښتو کې وه، په دري کې وه، دې ته معروفه وه، څرګنده ورته. نو ځینې ورته لنډه هم یا وایي چې لنډ تلفظ کېږي، خو لنډ واویل دا لنډ اوږد تلفظ دونه مهم نه ده، ځکه چې واویل په سندرو کې، په نورو کې سیاسونه غزه غزول کېږي. نو که موږ ورته څرګنده یا وایي چې ټول ته ښکاره ده عرب و عجمو ته، نو بیا کوم خاص مشکل پکې دا یاسې ده. په پښتو کې یو خپلواک غږ یعنې واویل دی چې پښتو متې هم ډېر زیات کاري. دا په کومو ځایونو کې کاریږي؟ اول د هغو مفردو مذکرو نارینه نومونو د جمع لپاره لیږي، که مخکې چې مې یادونه وکړه، مذکر یې په نارینه یا پای ته رسېدلی، جمع په دغه یا باندې کېږي. یو فرمول د خلاص
د د شکل بیا څنګه دی؟
دوه ټکي څنګ په څنګ، سر په سر نه، څنګ په څنګ. نو شکل دغه شی ده. دا ګوره سړی دی، مخکې په نارینه یا باندې ختم کړ، جمع یې څه شی ده؟ سړي. څنګ په څنګ ټکو باندې، زمری زمری، غویا غویي، منګی منګی، لرګی لرګی او داسې نور. بل د هغو مفرد او مذکر نومونو د مغیره یا دویم حالت لپاره هم راځي چې په نارینه یا پای ته رسېدلی وي. هماغه چې په مثال په نارینه پښتو کې نومونه چې دي په دوه ډوله دي، اصلي حالت هم لري، مغیره حالت هم لري. په دري کې، په نورو ژبو کې بیا دا خصلت کېدای شي نه وي. نو مثال اصلي حالت چې د څه سړی کار کوي، سړی کار وکړ، ګوره سړی په سړی ووخته، مفرد دی ګوره، یوازې بڼه بدله شوې، جمع شوی نه ده، هم جمع په دې یا راځي، هم په مغیره حالت په دې. بریالي، بریالی درس لولي، حال زمانه بریالي درس ولوست، بریالی په بریالي ووخت، دې ته مغیره حالت وي. دویم حالت ورته وایي، زمری د ځنګله پاچا دی، له زمري څخه نور حیوانات ویریږي، ګوره زمری په زمري واړو. جیم په کوم هغه کې راځي، د ځینو نسبتي صفتونو یا نسبتي نومونو په پای کې هم راځي چې نسبت شوی. مثال خوشحال د صفت ده، خوشحالي د خوشحال نسبت ده. نو دې کې خوشحال، خوشحالي، مثال خوشحالي، خوښي، سوکالي، هوسۍ، مثال یا نسبتي نومونو کې لکه رحیم ده، رحیمي بیا نسبت رحیم ته ده، رحیمي، کریمي، ابراهیمي او داسې نور. په دې کې راځي په یو شمېر کسبي نومونو چې کسب پیشې نمایندګي کوي یا د کار روزګار نمایندګي کوي، دې کې هم دا کاریږي، لکه مثال ډولچي، سرنشي، توپچي، موچي، دوبي، اجارچي او داسې نور. هر څو ستاسې په دې کټګوري کې اچوي، بیا په دې کې راځي کسبي نومونو کې راځي. کنه په یو شمېر فیلونو په تیر بیا د حال زمانې په فیلونو کې هم راځي، لکه زی، راځي، خوري، کری، کړي، سخي، وړي، لولي، ناسي، پاسي او داسې نور.
Thank you.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو له استاد محمد اسماعیل یون سره به په راتلونکي خپرونه کې هم په دې اړه خبرې ولرو. اوس زموږ همکار سیلاب محسود ته غوږ کیږو چې د یوې نوې شعري ټولګې د خپرېدو په اړه یې له خلکو سره خبرې کړي او رپورټ یې پې تیار کړی دی.
شال او شملا د پښتنو ښلی دی په دغی نومه د پښتون نوی چاپ شوی کتاب مارکیټ ته راوتلی دی چې کوم د سولي وزیرستان ورنه د ډو کلي اوسیدونکي اشفاق احمد اشفاق وزیر لیکلی دی. کتاب په څلوېښت پاڼې اتیا مخونو مشتمل دوه سوه لس هایکو ګانې پکښې لیک سنبالې دي. په وزیرستان کښې د هایکو لیکلو په لحاظ دا کتاب د اشفاق احمد اشفاق وزیر اولنی کوشش دی. دگی کتاب تا دیوانو کورکڑی کلی زیرک ادیب شاعر نثار وزیر پکوم نظر کا تلی دی وار وی زنے دے اشفاق احمد اشفاق وزیر چکم دے وانا پشتو ادبی ٹولن مشر ہاں دائے دغا دویما شری ٹولگا دا دغے ٹولگے پا باریک شے دائی پخپلا سویائی غوز ورتاون سے اشفاق وزیر د خپل دغی تصنیف نبا د مشال ریڈیو اور دل کے تا د نمونے پتاور یو سو ایکو گانے پیش کے یاد دیوی چې کتاب دی ورنه پښتو ادبی ټولنې له طرفه خورکړای شوی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
نکو کے برابر کا نہ میرا تلگے پاس بٹوار دغر دسر